پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي راډیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مزاج ملند هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه کې د ګډون لپاره بشکیک ته تللی. د غزنی تاریخي بالایسار رغول شوي برجونه یو په بل پسې نړیږي او پرون یو بل برج هم نړېدلی دی. دا او نور مطالب په دې خپرونه کې لرو. خو تر هر څه مخکې ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته روان سوی دی. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي او د ترکیې ولسمشر وایي هلمند دی چې امریکا ته به قناعت ورکړي چې د انقرې پر وړاندې له کړي ګواښه پر شا سي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر د ولور پوری پلاوی په مشرۍ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینه بشکیک ته روان سو. نن د جمهوری ریاست څخه په خبر سوی اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی به په دې غونډه کې د خبرو ترڅنګ د دې سازمان د غړي هیوادونو له مشرانو سره هم وویني. تمه ده چې د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه سرمشریزه کې د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سوله او اقتصاد خبرې وسي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغیزستان پلازمینه بشکیک کې نن پیلېږي. قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیه د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي او افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تیر سرمشریزه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وه. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ته پرون ناوخته وویل چې څلور ډوله عملیات هممهاله پیلېږي.
یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي دشمن ساحې تصفیه کوو بلاخره نیسو. او بل عملیاتونه زمونږ کماندوي عملیاتونه دي هم او څلورم عملیات چې دا غ ضربات دی هوایي دي.
د دې عملیاتو د پیلېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د هلمند، باغران، نوزاد، موساکلا، سنگین، خانشین او د شو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. په کونړ کې د ناړي، غازی آباد او غازی آباد اسمار ولسوالیو د لارو د امنیت ټینګولو لپاره عملیات پیل سوي دي. د کونړ د والی عبدالستار میرزکوال ازادي راډیو ته د دې عملیاتو په اړه داسې وویل.
تقریبا درې څلور بیزونه جوړ شوي دي او دا جګه نقطه چې ټول غازی آباد په امن کې دي هغه کې اوس تاسیسات روان دي کار پکې او جو جای مزاحمتونه اوس و بیا نظامی عملیات هم اوس و چې درانه تلفات ورته اوښتي دي.
د کونړ والی طالبانو ته د اوښتو تلفاتو دقیق شمیر یاد نکړ او دا یې هم ونه ویل چې عملیات کله شروع کیږي. خو دا خبره یې وکړه چې د سیمې په بخښنې سره دا یې هم ونه ویل چې عملیات کله پیل سول. خو دا خبره یې وکړه چې د سیمې خلک له حکومتي ځواکونو سره همکاري کوي. د غازی آباد له ولسوالۍ ناړۍ او اسمار ته غځېدلې لارې له څو کلونو راهیسې خوندي نه وې. د کرکټ په نړیوال جام کې نن هند او نیوزیلند لوبه سره کوي. نیوزیلند تر اوسه درې لوبې کړې دي، درې سره یې ګټلې دي او د دغو یو ورځنیو لوبو د جدول په سر کې دی. هند دوه لوبې کړې دي او دواړه یې ګټلې دي. په انګلستان او ویلز کې د دې یو ورځني نړیوال جام لوب په ترڅ کې پرون استرالیا د پاکستان ملي ټیم ته د یو څلوېښت منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان لوبه د شنبې په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د روانې میاشتې په پای کې په جاپان کې د پرمختللو جی شل ډلې د هیوادونو په سرمشریزه کې وویني. که څه هم کرملین تر اوسه نه ده تایید کړی چې د دې کتنې لپاره د واشنګټن بلنه ترلاسه کړې، خو ترامپ له پوتین سره د کتنې خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړه. دغه څرګندونې د دواړو مشرانو د کتنې په اړه د ابهام وروستۍ بېلګه ده. ترامپ تیره میاشت د جیشل په سرمشریزه کې له پوتین سره د لیدو خبره کړې، خو کرملین هغه مهال ویلي و چې د دواړو مشرانو د مخامخ کتنې په اړه کومه موافقه نه ده سوې. وروستی ځل ترامپ او پوتین د 2013 کال په جولای کې د فنلینډ په پلازمینه هلسینکی کې سره کتلي وو. پر دغه دوه ساعته کتنې چې د معمول خلاف نه د ترامپ نور همکاران او نه هم نور نوټ اخیستونکي پکښې وو، د هغه د مخالفینو لخوا سخت انتقاد سویمو. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله من دی چې متحده ایالاتونو ته به قناعت ورکړي چې د انقرې په وړاندې له کړې ګواښه پر شا سي. واشنګټن ګواښ کړی چې که ترکیه له روسیې د هوایي مدافعې د پرمختللو توغندیو د پیرلو پریکړه بدله نه کړي، انقره به د F-35 جنګي الوتکو له پروګرامه بهر کړي. اردوغان پرون چهارشنبې وویل دی لیواله دی چې پر دې مسالې به سبا چې نن کېږي له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په تلیفون خبرې وکړي، او هغه به قانع کړي چې له دغه اوسني وضعیت څخه چې رامنځته سوی بیرته پخواني حالت ته چې دوی پیل کړی وو ور وګرځي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادۍ راډیو نه واورېدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خپرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ نن سهار د شانګهای همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو ناسته کې د ګډون لپاره بشکیک ته تللی. په ناامنه هلمند کې چارواکي دغلته د نورو پوځي عملیاتو د پیل خبره کړي. په دې اړه په ریپورټونو سربیر اوري چې د غزنی د تاریخي بالایسار رغول شوي برجونه یو په بل پسې رانړیږي، او پرون یې یو بل برج هم نړیدلی. د سیمې اوسیدونکي
دریواره
ونړیدو اول شپه ونړیدو او دوه ورځې وروسته هغه د سیمې ونړی په مسلو کې اوري چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله لري د روسیې څخه د توغندیو دفاعي سیستم د اخیستو له کبله به امریکا له دې هیواد سره د F-35 ټیټ الوتکو معامله نه خرابوي. د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې خپرونه کې خپرېږي چې دا اونۍ پکې مدني فعال او ژورنالیست هیلې اسد میلمنه ده.
لزګونو ستوندو سره مخې مم دا اوس فعلاً هم ولله دې ستوندو سره سره بیا هم زه هڅه کوم چې زه خپل هدفونو ته ځان ورسوم، او دا چې زه کړ زما یو انساني او اسلامي حق دی، غواړم دغه حق ته ځان ورسوم.
نور مطالب هم لرو را سره وستئ. یو عربی مو هر کله کو دوستانو تاسو مخه کلا ازادي رډیو نه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دول شپږ نوی اوریدل شي. په غنو خارونو کې د ازادي رډیو خبرونه د FM 5.15 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري نو د ازادي رډیو .com څخه چې موږ وی پانه د نوی ازادي چیز مخ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورتونه مطالب لاکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره کتلای شي. دا خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان جمهور ریاست وایي د سولې په بحثونو کې پرمختګونه شوي دي، او د جرمني نقش پکې یو مهم فرصت دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل خلیلزاد له خغلی غنی سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو په سیمه ییزه او نړیواله سطحه پرمختګونه شوي دي. همدارنګه نن ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بشکیک ته تللی دی. اکرام الله اکرام کابل کې دا دواړه موضوعات تعقیب کړم. دا اوس سره له کابل سټډیو نه په تماس کې دي. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، لومړی راته د سولې په باسنو کې د پرمختګونو په اړه وایي. چارواکي څه وایي چې څه ډول پرمختګ شوی؟
ډېر زیاته مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان حکومت د سولې په بحثونو کې د پرمختګونو یادونه کوي، او په دې برخه کې د جرمني نقش یو مهم فرصت یادی. تیر مازیګر ناوخته خلیلزاد له خغلی غنی سره وکتل، او د سولې په برخه کې ورسره پرمختګونه شریک کړل. کومي سفرونه چې درلودل په افغانستان کې دننه په دې اړه ورسره خبرې کړې دي. افغانستان ولسمشری معنی ویلی دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د جرمني نقش چې په روسي کې په بحثونه کې د ډیر زیات مهم دی، او دوی هیله لري چې دغه نقش موثر واقع شي. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت له المان نه هیله لري چې په دې برخه کې خرول ولوبوي. خغلی مرتضوی هم دا راز ویل چې زلمی خلیلزاد هم د افغانستان د سولې د ټینګښ لپاره د جرمني هڅه د سولې د پروسې یو برخه ګڼلې ده او دا مهمې بللې دي.
به روز رئیس جمهور با آقای خلیلزاد دیدار داشت. آقای خلیلزاد هم دیدگاه خود در رابطه با صلح بیان داشت و گفتند که ما با حکومت افغانستان فعلا در یک صفحه قرار داریم. فعلا کشور آلمان هم یک نقش مهم و تسهیل کننده را در رابطه با پروسه صلح گرفته و امیدواری است که این نقش بتانه در رابطه با صلح افغانستان یک نقش مفید و سازنده باشد و همه امیدوار است که بتانه یک فرصت خوب را برای گفتگو صلح فراهم کند.
ان سب تیرونه د آلمان ټاکس شپیګل ورسپانی یو راپور خپور کړو. په دغه راپور کې د آلمان د بهرنی او دفاع وزارتونو یو غټ سند راخیست یو چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه پکې د جرمني د مرستو ژمنه شوې ده او پکې ویل شوی و چې آلمان آماده ده د خپل اړخونو له غوښتنو سره سم مرسته وکړي او دا هم پکې ویل شوی دی چې د افغانستان د سولې په اړه د افغان حکومت او طالبانو د استازي د استازیو د یوې ناستې کوربه به وي. آلمان دا بلدینه مخکې هم جرمني د افغانستان د سولې تر نامه لاندې دوه ناستې جوړې کړې وي. د جمهور ریاست لخوا دغه هیله په داسې حال کې مطرح کیږي چې جمهور رئیس غني د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په خبره باندې چې ښاغلي زلمي خلیلزاد تیره ورځ ناوخته له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي چې په سیمه ییز او نړیواله سطح باندې د افغانستان د سولې په تړاو باندې پرمختګونه شوي دي. لدین یو ورځ مخکې په کابل کې د چین سفیر د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې د افغانستان له سولې د سولې له پروسې سره خپل هیواد د مرستې ژمنه هم وکړه.
تاسو د سیمایز تړاو باندې د سولې په برخه کې د پرمختګونو پر موضوع باندې خبره وکړه. د سیمې د مشرانو سره چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې راټولېږي ویل کېږي چې ولسمشر دغه غونډه کې د ګډون لپاره بشکک ته تللی دی د قرغیزستان پلازمېنې ته. په دې اړه د دغه سفر په اړه څه معلومات لري؟
او لکه څنګه چې تاسو ویل نن سهار افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ باندې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په ناسته کې د قرقیزستان پلازمېنې بشکک ته روان شوی دی. جمهوری ریاست وایي چې ښاغلی غنی به په دغه ناسته کې د وینا تر څنګ د ناستې په څنډه کې د سازمان د غړو د هیوادونو د یو شمېر مشرانو او استازو سره هم وګوري. که څه هم تر دې دمه ولسمشرۍ ماڼۍ دغه ناستو ډیر جزئیات نه دي ورکړي چې ولسمشر به د کومې کومې خبرې کوي اجنډا به څه وي. خو ویل کېږي داسې چې په دې ناستو کې به د بېلابېلو مسایلو تر څنګ د افغانستان په اقتصادي وده او د افغانستان د سولې په مسله باندې هم بحثونه وشي، خبرې به پې وشي. د افغانستان سولې مسله لکه څنګه چې تاسو مخکې یاد کړه هغه مسله ده چې په اوس وخت کې د افغانستان لپاره تر هر څه مهمه بلل کېږي. دغه ناسته نن پیلېږي او سبا به هم دوام کوي. په دې ناسته کې دا ځل د قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیې مشران برخه اخلي. همداراز د ایران او بلاروس او منګولیا او د افغانستان مشران به په دغه ناسته کې د ناظر غړو په توګه باندې دوی برخه اخلي او دغه ناسته به دوام پیدا کوي. د شانګهای د سازمان په اړه لنډ وایم، د شانګهای سازمان په 2001 کال کې د سیمایزو همکاري او د زیاتېدو د پاره پرامنځته شو. تیر کال د دغه سازمان ناسته چې و د تاجکستان په دوشنبه کې جوړه شوې و. بلې انسب
ډېر زیاته مننه اکرام الله اکرام و چې له کابل څخه په دوو موضوع رپورټ راکوه. یوه موضوع دا و چې د جمهور ریاست وایي د سولې په بحثونو کې پرمختګونه شوي او د جرمني نقش په دې پروسه کې یو مهم فرصت دی. او بله موضوع دا و چې ولسمشر محمد اشرف غني نن د شانګهای د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بشکک ته روان شوی دی. تاسو مقلې ازادي راډیو نوري
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نو ورئ اکرام الله اکرام سره پاتې کیږو څو اقتصادي خبرونه ترې وو.
د افغانستان ولسمشر مانی وای چې هالند د افغانستان د اوبو د مدیریت او د کوچنیو او سترو اوبو بندونو د طرحو د جوړولو په برخه کې له افغانستان سره همکاري کوي. له ارګا په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی چې 13 ورځ ناوخته په همدی اړه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هالند د شاهي هیواد لپلاوی سره چې دغه هیواد د اوبو متخصصین هم پکې وو د افغانستان د اوبو د مدیریت په اړه خبرې وکړي. په خبر پانه کې راغلی دی چې خاغلی غنی په دې لیدنه کې له اوبو څخه د ګټه اخیستنې او د تجربو شریکولو په برخه کې د هالند د همکاري یادونه وکړه. ویل چې اوس د تخصصي بحثونو لپاره زمينه برابره شوې ده. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی د اوبو د مدیریت او استفادې په برخه کې د هالند د بریالي او تجربو یادونه وکړه. ویل افغانستان اړتیا لري چې په یادو برخو کې اساسي ظرفیت جوړونه وکړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې تخنیکی چاري به ډیر ژر بشپړ شي. د دې وزارت وایي عبدالقادر مدفینن ازادي رادیو ته ویل چې د دې ستر اقتصادي پروژې تخنیکی چاري نږدې اتیا پسلو کې بشپړ شي او د پایپ لاین ساختماني عملی چاري به هم ژر پیل شي. خاغلی مدفی د عملی کار دقیقه نیټه ونه خوده خو ویل چې په افغانستان کې د دې پروژې تخنیکی مطالعات پای ته رسیدلي. د لارې مسیر تعین شوی، چاپیریالي مسایل څیړل شوی او د استملاک په مسلې د افغانستان د خارج جوړولو له وزارت سره خبرې روانې دي.
افغانستان کې د کارونه د مهالویش په اساس باندې روان دي او هر یو کار د لومړیتوبونو په اساس باندې ترسره کیږي. تر څو موږ کولای شو هغه د پایپ لاین د انتقال چې ډېر علاقه مندې ورته موږ خلک چې دا به خپله د فزیکي توګه باندې دا پایپ لاین وویني چې څنګه تیریږي د دې چارې به هم ژر پیل.
له دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي و چې په 2019 کال کې به په افغانستان کې د ټاپي پروژې عملی چارې پیل شي. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ګډه اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندوستان ته لیږدوي. د ګازو دا پایپ لاین د افغانستان د 15 ولایتونو له 22 ولسوالیو تیریږي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اثارو بای یو ډالر 90 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو اماراتي درهم 20 افغانۍ 550 پوله، زر هندۍ کلداري 1130 افغانۍ، زر پاکستاني کلداري 1510 افغانۍ او زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 پوله.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې دوی تم لري د امریکا متحده ایالاتونو ته به کینات ورکړی شي چې د انقره په وړاندې له کړي ګواښه په شا شي. واشنگتن ګواښ کړی چې که ترکیه له روسیې د هوایي مدافع پر مختللو توغندیو د پیرولو پریکړه بدل نه کړي، انقره به د اف 15 شنګي الوتکلو پروګرام وباسي. فرشتې جلال سید رجب طیب اردوغان د خبرو جزئیات لوستي دي. راسره په استودیو کې د فرشتې استودیو ته ستړي مشي. درته وایي چې اردوغان د دغه موضوع په اړه څه ویلي تازه.
مننه صاحب. اوریدونکو ته سلامونه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې هیله مند دی چې نن به د دې مسلې په اړه د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په ټلیفون خبرې وکړي او هغه به قانع کړي چې له دې اوسني وضعیت چې رامنځته شوی بیرته پخواني حالت ته چې دوی پیل کړی و وګرځي. اردوغان ویلي دي چې دی به د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره پر دې مسله مفصلي خبرې وکړي. اردوغان دا خبرې پرون په ټلویزیوني وینا کې کړې دي. ټاکل شوی چې رجب طیب اردوغان د دې میاشتې په 28 او 29 د دې میلادي میاشتې په 28 او 29 په جاپان کې د شلو پرمختللو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې له ترامپ سره مخامخ وګوري. د امریکا متحده ایالاتونو لکه څنګه چې تاسو وویل، ترکیه ته د جولای 23 پورې وخت ورکړی چې له روسیې څخه د هوایي دفاع د S-400 توغندیو د سیستم د اخیستلو معامله لغوه کړي او خبرداری ورکړی چې که دا معامله له روسیې سره لغوه نه کړي، د F-15 جنګي الوتکو په پروژه کې به د کار کولو بې برخې شي. دا د ناټو د غړو هیوادونو ګډه پروژه ده. انقره او واشنگټن دواړه د ناټو غړي دي.
درته وایي چې د امریکا متحده ایالات ولې ترکیې ته داسې خبرداری ورکړي؟
و د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د ترکیې دفاع وزارت ته رسمي مکتوب استولی او خبرداری ورکړی چې که خپل دریځ بدل کړي د ناټو له دغه پروګرام به وایستل شي. واشنگټن او متحدان یې په دې باور دي چې د روسیې سخت میزایلو دفاعي سیستم S-400 چې ترکیه اوس له روسیې د اخیستلو نیت لري، د ناټو له سیستم سره مطابقت نه لري او د ناټو F-15 جټ الوتکو ته تهدید هم پېښولی سي. د روسیې حکومت د سه شنبې په ورځ وویل چې دا سیستم به په جولای کې ترکیه ته ورکړ سي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هم له ډیری مودې راهیسې د واشنګټن د فشار په وړاندې مقاومت کوي او وایي چې د روسیې دا سیستم د ناټو تړون ته تهدید نه دی او له روسیې سره یې معامله کړې ده. اردوغان وایي چې دوی له کړې معاملې اوس نشي تیرېدلی. نن به وکتل شي چې اردوغان او ډونالډ ټرمپ پر دې مسله نور څه خبرې کوي.
ډیره زیاته مننه فرشتي جلال زئی. قدرمنو دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و مو اوریدل چې د ترکیې ولسمشر هیله څرګنده کړې چې له واشنگټن سره به بالاخره داسې قناعت ته ورسیږي چې د روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم د پیرودلو په بدل کې واشنگټن د F-15 شنګی الوتکو له پروګرامه ترکیه ونه باسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې چارواکي د نوو عملیاتو د پایل خبره کوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي که څه هم د دې عملیاتو دپاره په ښکاره حرکت او کوښښونه نه لیدل کېږي، خو حکومتي چارواکو ویلي چې ډېر زر به د پلان له مخې د هلمند په جنوب او ځینو مرکزي سیمو کې د طالبانو په ضد عملیات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ګڼې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. له هلمند څخه الیاس تایل نور تفصیل سره.
د هلمند والی وایي سره لدی چې اوس مهال د دوی بیلابیل عملیات دوام لري، خو ډیر ژر د دې ولایت په شمیر ولسوالیو کې چې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي پوځي عملیات پیل کوي او د شو حکومتدارۍ لپاره زمینه برابروي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د ژر پیل کېدونکو عملیاتو لپاره تدابیري جلسې پای ته رسیدلې دي او دم غړي پر عملیاتي او اکمالاتي پلان کار کوي.
موږ مختلف عملیاتونه لرو چې موږ پرون هم په دې باندې پر تفصیل سره خبرې وکړلې نظامی شورا کې. یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي یا هغه عملیاتونه دي چې موږ د دشمن ساحې تصفیه کوو بلاخره نیسو. او بل عملیاتونه زمونږ کماندوی عملیاتونه دي او سلورم عملیات چې دا غزربات دی هوایی دي. په ټولو کې موږ یو ځل بیا پرون فیصلې ته ورسېدو چې دا عملیاتونه سلور واړه عملیاتونه به هم زمان موږ د هلمند په مربوطاتو کې اجرا کوو تر څو دشمن بیا ونه شي کړی چې سر پورته کړي او د خلکو دپاره مشکلات ایجاد کړي.
که څه هم والي ونه ویل تازه پیل کېدونکي عملیات به په کومو سیمو کې کوي، خو د هلمند ګڼې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. د ګرمسیر او مرجی ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران چې په لشکرګاه او نږدې امن سیمو کې اوسېږي د چارواکو غواړي جګړه ختمه کړي او په هغه سیمو کې پوځي عملیات وکړي چې اوس مهال پکې د طالبانو او حکومت ترمنځ نښتې روانې دي. د قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل کلونه کېږي چې د جګړې له امله د خپلو سیمو څخه وتلي دي، که چیرې له کورونو کمربندونه لیرې سي بیرته کلو ته ستنېږي.
کله په مینو باندې شدانېږي، کله په مبارۍ باندې شدانېږي. څو ورځې مخکې چاپه ولاړه د چور چړی ټوله وسوله مکې ځواکونو هلته مشدو ماشومان په مینو باندې والبتله.
ونه خراب دي خلکو ژوند مځکې تورې پاتې دي. د کمربند شاوخوا 2 کیلومتره د ولسوالۍ شاوخوا ګرده خرابه ده. وطنونه وچ دي، مځکې وچ دي، درختې وچ دي، دا شانې ګرده سره وچ دي.
دمګړې د هلمند ګریشک نادالی او نوول وسولي د حکومت په ولکه کې دي، خو د باغران نوزاد مساکلا سنگین خنشین او د شول وسولي په شمول چې په مکمل دولت طالبان په ولکه کې دي، د واشیر ګرمسیر او مرجول وسولي یوازې مرکزونه د حکومت سرتیرو په لاس کې دي. د هلمند ولایتي شورا وایي حکومت داسې پراخو عملیاتو توان نه لري چې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي، اما که عملیات کوي نو کومې سیمې چې نیول کېږي باید د هغو د ساتنې لپاره کافي پرسونل وجود ولري. د شورا رئیس ته ول افغان ازادي راډیو ته ول خلک د لنډمهاله او مزاحمتي عملیاتو څخه پوزي ته راغلي دي.
د تشکیل د کمیت سره مخ کې نه په دې اساس باندې لکه څنګه چې دی وایي زما په نظر هغه شی عملیات دی په لار نه شي چولای. په دې خاطر چې دی په وار وار زموږ ته هم دا غوښتنه کړي چې تاسو هم کاري وکړي د مرکزي حکومت څخه چې زموږ تشکیل به مشترک همکاری را سره وکړي او موږ به خپل هم د مرکزي حکومت څخه د تشکیل غوښتنه وکړو. متاسفانه تر اوسه پورې تشکیل نه دی ورکړی. ا تشکیل کوم بوتي نو په دې خاطر دی عملیات په هغه اندازه چې د خلکو غوښتنه ده یا اراضي د پراخه تشکیل لپاره د چې باید پراخه تشکیل وشي نو دی عملیات هغه سره کوم څه کوي.
ډیر وخت کې چې حکومت د طالبانو په ضد لوی عملیات نه دی کړی، خو شپنوي چاپو او د بارنوي ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. طالبان هم هر ورځ په هلمند کې د مخامخ جګړو او بمی چودون لامل د لسګونو افغان سرتیرو د وژلو خبرونه ورکوي، خو حکومتي مسولین د افغان ځواکونو په دومره شمیر کې مرګ ژوبله نه مني. محمد الاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند څخه مو واوریدل چې دغلته چارواکي د نو عملیاتو د پیل خبر ورکړي. د غزنی د لرغونی بالایسار د کلا یو برج په دې ورستوي کې راغونړید. تر دې مخکې د دې بالایسار چې د افغانستان له مشهور او لرغونو بالایسارونو څخه دی، شمیر نور برجونه هم نړېدلي. دا په داسې حال کې دا چې د دې بالایسار په بیا رغونه په تیرو کلونو کې پیسې هم لګول شوي دي. له غزنی حبیب الله تاثیر رپورټ راکړي.
زه دا وخت دغه بالا حصار د ختیځ لور دروازې ته څیرمه ولاړ یم. دلته په داسې حال کې لسګونه کسان سره راټول دي چې د دغه کلا د تازه نړېدلې برج ننداره کوي. دوی وایي څو ځله حکومت او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د برجونو د خراب حالت په اړه خبر ورکړی، خو هیڅ اقدام نه دی سوی.
نوم مې سید بدلا دی، د دې ځای اوسیدونکی یم.
دغه برج ونړېدو، څو وارې ونړېدو او سوري سوري ونړېدو،
درې وارې ونړېدو، اول په اوله شپه ونړېدو او دوه ورځې وروسته هغه خبر ورکړی و. داسې ورته وویل چې دا برج نړېدلی ده، څه اقدام پکې وکړ؟ د دولت خو نه هیڅ اقدام نه داسې ویل.
یو بل کس چې د بالا حصار په لاندې څنډه کې کور اوبو وړی دی وایي دا حکومت ټول کارونه داسې شکېدلی دي. ډېر ځله مو ورته ویلي دي چې دغه برجونه نړېږي، هیڅ غوږ یې نه دی ګرولی.
ما نوم منشی نور محمد. ټول دغه څه کارونه سوي لکه دغه اوس برج ښکارېږي، شاید دغسې شاید نه جوړ
شي. دلته اوس پوښتنه دا پیدا کېږي چې تاسو له حکومته غوښتنه کړې ده؟
موږ له حکومته څو وارې پوښتنه کړې ده، خو په یوازې دې کې موږ ته څوک دې مثبت ټکی وکړي، منفي ټکی راته کوي.
دغه برج له تېرې جمعې ورځې څخه تر چهار شنبې پورې دریم ځل دی چې نړېږي. دا چې د 2011 کال له بیا رغونې څخه وروسته د دغه بالا حصار د شپږ دېرش برجونو له جملې څخه یې څوارلس بیرته نړېدلی دي. نو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدي وایي له مرکزي دولت سره یې خبرې روانې دي تر څو د بالا حصار د زوال مخه ونیسي.
دوی به یو مسلکي پلاوی سیمې ته ولیږي او د دې د پاتې برجونو د مخنیوي او همدارنګه د نړېدلو برجونو د رغونې لپاره یو منظم پلان راکړي او موږ به یې د ساتنې لپاره لاس په کار شو.
لیکوال او خبریال حسیف حسینی بیا د نورو عبیداتو د رغولو ترڅنګ د بالا حصار په جوړولو کې فساد یادوي او وایي د جرمني د مونیخ پوهنتون له لوري د دغه بالا حصار د بیا رغولو لپاره بودیجه ورکړل سوې وه. که په صحیح توګه مصرف سوې وای نو د نړېدو له ویرې به پامان و.
3 میلیون یورو بود. اگر یې کلن اونجا هزینه میشد به صورت درست
دی وایي دغه بالا حصار د رغونې لپاره 3 میلیون یورو ورکړل سوې، خو که دغه پیسې ټولې ور باندې لګېدلې وای دا به ډېر قوي رغول سوی و او د نړېدو ویره به یې نه وه. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دغه بالا حصار یو تاریخي قدامت لري. په لومړي قدم کې خلک او بیا دولت باید دغه تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
د غزنی دی تاریخی قلعه او بالا حصار د اسلام د پراتګ نمخ کې 2015 کال وړاندې جوړ شوی وو او دغه تاریخي ځای د تاریخ په اوږدو کې د سلاطینو د امپراتوري مرکز او چې د غزنویانو د امپراتوري مرکز هم بلل شو. د دې اهمیت په دې کې دی چې د تاریخ په اوږدو کې تمدن بیانون کې ده او دغه سي تاریخي آثار شتون غزنی ته اهمیت وربخښلی دی.
که څه هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي د دغه برجونو د نړېدو لپاره د تیر کال خونړۍ جګړه د بالا حصار ترڅنګ د موټرو تیرېدل او یا هم د کورونو اوبو بهانه کوي، خو په دغه رغونه کې د تیرو چارواکو فساد یې سبب بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې غزنی د اسلامي تمدن د پلازمینې له نومول کېدو وروسته ډیری عبیدات د نړیوالو په مالي مرسته ورغول سول، خو د دغه ځای اوسیدونکي د دغه عبیدات تو پر غونه کې لال وړ فساد څخه شکایت لري.
ستاسو ل پیغامونو
عبدالنافی د زابل ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. په زابل کې سیار ټوله مرستې راغلي دي، مړو خلکو وړي دي، هېچا ته نه دي رسېدلي، نه کومکونه رسېدلي دي، نه بندونه جوړ شوي دي، نه پلونه. ځایونه د خلکو دا ډېر خاورې شوله چې اوس هم په خیمو کې پراته دي، خو موساف هېڅ کومک نه ده ورسره کړی، نه دولت متوجه شوی ده ورته، نه غور کړی ده، نه پوښتنه پر کړې ده. په زابل کې ډېر ځایونه اوس هم داسې نړېدلي څوک یواس نه لري. نو موږ د مرکزي حکومت څخه دا غواړو چې موسسات دغه زموږ د کورو دغه تصویرونه ښکاره کړي او د دغو سره مرسته وکړي. وسلام.
زه د لوګر نه
صدر حکومت چې دا د ماجرینو وزارت چې ده ډېر خبرې وشو چې سار ما اورېده چې ولا موږ د څه کوي دی د څه کوي شفافیت وشو ټول شفافیت پکې نشته دی دروغ وای چل کوي ونه فیصد دې مصرف کړي په خپل عزیزانو ورونو کو باندې کومک کړي او څوک د ایران نه چې راځي هغه څه کومک رښتیا کوي نه کونل څه کړي نه لوګر څه کړي نه بل څه کړي ټول دروغ وای دروغ وای سم خو یې آیات دې تین چې دې بودیجه دې دې ټول وګوري چې دا چاله پیسې ورکړي چې شورت یې هغه سره ټول دروغ وای او خپل په خپل قانون او په خپل دي خلکو باندې تقسیمې ماجرین صحیح تا کومک یې نه کړ دا هیله و چې ما تاسو ته معیار نو کو خدای په امان
عمران خبر کوم د میدان وردګو نه د سید آباد ولسوالۍ نه روزانه دلته مخابراتي شبکه چې کوم د افغان څلور بجې د سحر راځي او لس بجې کټه کیږي ډېر موږ ستونزې سره مخ یو زر تزر زموږ د هغه مخ وړل شي نه ریبا کار کوي نه روشن کار کوي او دا افغان لوی سیم چې کوم دی هغه سهار څلور راځي او د غرمې نه مخکې بس لس بجې کټه کیږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوس هم ملالی بشیر په سټوډیو کې دا یو اربیا تری د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
افغان ولسمشر دی ولور پوری پلاوی په مشرۍ د شانګهای همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینی بشکیک ته رسیدلی دی. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. په کونړ کې د نړۍ غازی آباد او غازی آباد اسمار ولسوالیو د لارو د امنیت ټینګولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د کرکټ په نړیوال جام کې نن هند او نیوزیلند لوبه سره کوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د روانې میاشتې په پای کې په جاپان کې د پرمختللو جی شل ډلې د هیوادونو په سرمشریزه کې وویني. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله مند دی چې امریکا ته به قناعت ورکړي چې د انقرې پر وړاندې له کړې ګواښه پر شا سي.
خبرونه مو له ملالۍ بشیر نه واوریدل. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه او تفصیلي وګورئ هر وخت کولی شئ چې زموږ ویبپاڼې ته مراجعه وکړئ. آزادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسوو. اونیز پروګرام ته راځو. دا وخت د مخکښو ښځو پروګرام دی وړاندې کېدو لپاره چمتو دی. له هیلې اسد سره پکې خبرې شوې.
مخکخی خزی
سلامونه. زه فرشته غنیم او تاسو د مخکخو خزو خبرونی ته خراخلست. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ټولنیز، اقتصادي او کلتوري ستونزې د دې سبب شوې چې زیاتره خزی له لارو کوڅوره نیولې تر کاري د فاترو له خنډونو سره مخ وي او هغه امتیازونه چې د دوی حق ګڼل کیږي دوی ته ورنه کړل شي. خو د خزو د حقونو او ازادیو لاسته راوړلو په برخه کې د مدني فعالانو او د خزو د حقونو د بنسټونو فعالیتونه هم لسترګو نشو غورځولی. په زیاتره وختونو کې له دې سره سره چې د هیواد امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضع خنی وی، خو مدني فعالان هغه کسان پاتې شوي چې توانیدلی د خلکو اساسي غوښتنې وغوړي او د هغوی رسا غږ پاتې شي. د دیونی د مخکخ خزی په خبرونه کې محمدني فعال هلی اسد ملمنه ده. نوموړي د خزو پر وړاندې د تبعیض ختمولو لپاره په سیمه ییزه کچه د میرمنو، ځوانانو او اړوندو ادارو سره کار کړی دی. هلی اسد د ننګرهار ولایت د فکری دریز دفتر کې د خزینه او د برخې مشره ده. بهیر اسلګونه خزه تر پوخخ لاندې راوستي. دوی لدې لري خزو ته کاری فرصتونه برابروي، د هغوی د هنري استعدادونو د ودې لپاره کار کوي او دا چې څنګه کولای شي په اداراتو کې د خزو حضور زیات کړي. ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او د ازادي رادیو سټوډیو ته راغلي.
ډیره مننه پرشته غنی لتا هم چې زمو د دې وړ وګړل مو چې دلته مو راوغوښتم او په دې خبرونه کې مو ماته وخت راکړو. زه هم خپل ورسله لومړی تاسو ته بیا د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هلی وایم او هیله ده چې روغ جوړ او د صحت په جمهور سمبالو سي.
ډیره مننه اغلی اسد، تاسو د ننګرهار په خوګیانو کې زیږیدلې. کچېره پایله هم دې ځای وکړو چې د ننګرهار په خوګیانو کې د خزو وضعیت څنګه دی؟
دا چې زه په خپل د ننګرهار ولایت د خوګیانو لسولې اصلي اوسیدونکو کې ملتمه پیدا شوې ده. لومړنۍ زده کړې مې هم هماغلته پیل کړي دي. کله چې په خوږیاڼو ولسوالۍ کې زه په ښوونځي کې شاملېدلم، هلته موږ په شمېر له کومې ساحې چې موږ ښوونځي ته تللو په شمېر څو نجونې وو، او هغه هم یوازې ځینې به د دې لپاره تللې چې هلته به یو تشویقي بڼه مې په ښوونځي کې مثلا یو څه به یې ورکول، یا به ډېر یو پلار یا ورور یا د نورې کورنۍ د فشار لاندې به وي چې هلته پلار شي، ځکه هلته ډېرې ستونزې وي، او ځینو زړه نه ښه کولو په خپله مایند و پلارونو زړه نه ښه کولو چې اولادونه دې هلته لاړ شي. په خپله هغه د سیمې وضعیت دې ته جوړ نه و چې اولادونه دې ته وهڅېږي چې هغوی دې لاړ شي ښوونځي ته. کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو نورې ټولنې خلاف چې هلته نورو پلارونو او نورو کورنیو لورانې نه پرېښودلې، کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ وو. مثلا امنیتي ستونزې وي، وسلوال خلک یې نه پرېښودل چې هلته دې یو چا لور د ښوونځي ته لاړ شي. په دویم قدم کې هغلته هغه د سیمې وضعیت داسې و چې وسلوال یې نښتې به کېدلې، مثلا ډار او ویره وه، دا ستونزې هم وي. په درېیم قدم کې بیا خپله په ښوونځیو کې ډېرې ستونزې وي، مثلا امکانات نه وه، هغسې چې یو ښوونکی باید څنګه زده کوونکي ته درس ورکړي، کتابونه ورته څنګه ورسیږي، یا نور د صرفنا ستونزه. دغه ټولو ستونزو سره سره زما پلار او زما کورنۍ دا ښه وګڼل، او دې ته یې کوایو ژمنتیا وښودله چې زموږ اولادونه باید زده کړې وکړي هغه که په هر حالت کې اوسي.
ستاسو د کورنۍ تاسې لومړنۍ نجلۍ وایي چې مکتب ته ولاړې؟
بالکل، زه د خپلې کورنۍ لومړنۍ نجلۍ یم چې زه اوس فعلا هم زده کړې کوم. ځکه درته ووایم له ولسوالۍ بهر زه په خپله کورنۍ کې له زګونو ستونزو سره مخ یم، همدا اوس فعلا هم، ولې له دې ستونزو سره سره بیا هم زه هڅه کوم چې زه خپلو هدفونو ته ځان ورسوم، او دا چې زده کړه زما یو انساني او اسلامي حق دی، غواړم دغه حق ته ځان ورسوم.
د تعلیم په برخه کې تاسې وویل چې په خوږیاڼو کې ډېرې ستونزې وي، که چیرې تاسې ووایئ چې دغه ستونزو کې څومره په خپله مېرمنې دخیلې وي؟ ځکه ځینې وختونه خپله میرمنی هم دی چې د نورو انجونو یا د نورو میرمنو پر وړاندې خندونه جوړوي.
بالکل، همدغه خبرې ته زرات لاله ما ول چې زه تقریبا ما چې ډیر زیات مبارزه زما کورنۍ وکړه، غوښ سو زما شو هم په دې باندې شاید نه پویدل، ما غو ذکر پرځخت هم نه پویدل، ما کله چې هلته وضعیت ډیر خراب شو او خپل کورنۍ مې خنه ګڼل، زه د خپل کور او کلی نه د ولسوالۍ نه هم وتم، یو بلې ساحې ته د ولسوالۍ لاړم. هلته تر نه هم سن ما زده کړې وکړلې. کله چې نه هم سن ته زه لاړم، غوښتل مې چې لسم سن ته لاړ شم. لسم سن کې زموږ په لسم سن کې ټولې اووه نفر مونږ وو په یو سمت کې، موږ لسم سم ته ونه فرت للی وو. زموږ دغه د سم تعداد د دې نه پوره کېدو چې موږ ته د بیل سم جوړ کړي، یا موږ نه سزان وغه د ښوونځي ادارې غوښتنه د دې وکړله چې تاسو لاړ شئ یا بل ښوونځي ته لاړ شئ، یا نورې ښځې او نورې نجونې وهڅوي چې هغه چې زده کړې په نیمایي کې پرېښي دي هغوی دې راشي او زده کړې دې وکړي ښوونځي ته دې بیرته راشي تر څو ستاسو دغه سم تکمیل شي. موږ ډېره هڅه وکړله، تاسو باور وکړئ چې موږ د دې هڅه هم کړې ده چې موږ ځینو جنو پسې کورونو ته ورغلی یو. خدا چې هغه لوی ستونزه چې تاسو یادونه وکړه چې آیا خزي د دې د خپل د ځان یا د نورو خزو د زده کړو خند کېدل شي، دا سل په سلو زه ته دومه وګوري. کله چې یو مور هم خزه ده، کله چې یو مور هوډمنه وسی، کله چې یو مور ژمنه وسی، کله چې یو مور په پرېختنې منو غوړي چې هغه لور دې باسواد شي او دغه لور دې زده کړې وکړي او دغه لور دې مبارزه وکړي، یو مور کا د خپل لور ملاتړ وکړي، زه سل په سلو په دې باورې مچ غلور یو ځای ته رسیدلی شي، وغلور خپل زده کړې په اسانۍ سره کولی شي. ځکه کورنۍ د یو چا ډیر لوی ملاتړی دی، او کورنۍ د چې یو څوک که یو ځای ته رسیږي، تاسو کترې پوښتنه وکړي، لومړنۍ څه چې هغه باید منندوی اوسي، هغه باید ښه یاد کړي، هغه باید هغه کورنۍ ده. نو که یو مور وغواړي دغه کار وکړي، دویم قدم کې بیا د زده کړو لوی خنډ چې دی په ولسوالیو کې په لورو پرتو سیمو کې د نجونو پر وړاندې، هغه دا دی که فکري رغونه تر ډیره شوې ده، یو څوک زړه ښه کړي چې زده کړې وکړي، لوی خنډ دا دی چې هلته په ماشومتوب کې نجونې ورکول کېږي په کم عمر کې. کله چې هغه ورکول شي، لومړی خو دا چې هغه په کم عمر کې ودیږي، زده کړې نیمګړې پاتې کېږي. په دویم قدم کې دا چې کله چې هغه واده شي، خپله خواښي خپله سرګنۍ زړه نه کوي چې هغه بیا ښوونځي ته لاړ شي، هغه زده کړې تکمیل کړي. نو په خپله هم مور دلته د یوې لور د زده کړې خنډ شوه، هم یو خواښي چې دواړه میندې دي.
یو اړیکه به راواخلو، مهرباني وکړئ څوک یې له کونځي څخه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اغلی اسات سلام علیکم کی ویڈیو فری لا شو غو وی تاسو نه شنه یو څنګه اسد له تاسو نه زابل ولا څنګه اړه کې ولا دا اغلی اسات مې پښتنه دغه دا تاسو خو نه څنګه ته فال ځای ته ورسې تعلیم وک دې ته مختلف ملت ته کې دې خپل سوالین ته خو جنو ته تو سم تعلیم ته اساسه نه له تاسو دې بحث ته کړی دې معلومات را
ډیره مننه کور وطن راځي اغلی اسات په هم دی وږي چې تاسو لډیر ستونزو سره په خو غنو لسوالی کې مخ شو یا ول هم هلتنجونې ډیرو سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې سبقې راځي تاسو وایي چې تاسو د وی مدني فعال د وی افغان په توګه هغه ټولنې ته څه کړی دي څه کار مو کړی
وګورې ما ول چې زه هم د غوس فعلاً هم لستوندو سره مخ يم زه فعلاً یو محصله لم زده کړه لسانس مې هم نه ده تکمیل کړی خو تاسو باور وکړئ چې زما کورنۍ زما غټولنه زما غسیمه زما د زده کړو وسم خند دی وغوی وای چې یو جلې کډی د زده کړې هم وکړي ډیر مبارزه وکړي کورنۍ ډیر ملاتړ وکړي باید دولسم سن نرسته زده کړې ونکړي هغه یا د زده کړو غرزښت وسم هغه ولسوالۍ کې خلکو کې کم دی یا دوی خنه غني دوی وای چې د وینجلې لپاره هیڅ زده کړې هیڅ یا کې جلې لوړ زده کړې کوي ماستری کوي ډاکټورا کوي لیسانس کوي هغه ته هیڅ داد نه دوا کوي هغه باید لاړ شي کورنۍ کې کینی واده وکړي بل څوک دغه دغه مسائل دغه وسم دغه ستوندو سره مخ یم لدی ستوندو سره سره دا چې ما په هندون تلاړم دا چې خورځم بشپړ کوم بل قدم دا وغوښتو چې زره سنۍ تلاړم ما تر سنۍ کې لومړنۍ غږ سمام دا و چې راځي دا ختمه کوچی خزه یاد کور دی یاد ګور دی
یو اړیکه بر واخلو رسته بس تاسو خبرو ترشو مهرباني وکي خغله پښتون
اوله پرستر غنی سلامونه تاسو باندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکون کوردون کو تاسو مهرباني ته
علیکم سلام خره خلاص خغله پښتون
څه درولې خوري د تیرشي اختر مبارک درته وایو او فاصله دي تاسو مهرباني په اړه کې کوم ځان نظر کولای شو اتهان په افغانستان کې خوره یا چې اسرائیل کامیاب مېرمن بولم چې انو زدي خرافات او ریواجات سره وتلې ده او دلته خپل په وطن کې ننګرهار کې فعالیتونه ترسره کوي وسو څه زمینی ده د دې سیم پښتنه ده چې تاسو د یو پاري مېرمنې چې په مدني ټولنه کې اشتراک لري ځکه خلکو اورېدلې دي او څومره په بعضي مواردو کې خلک د مدني ټولنو څخه سوء استفاده کوي خپل پنا په باندې تاسو دا نام خو بچا سوء استفاده نه کوي خپل پنا په باندې او بل ترڅنه مې دا نورې سږي څومره کولای شي چې تاسو پر قدم باندې قدم شي یو او خپل کورنۍ هم کاته سره کې تر تاسو په شان ځای ته ورسېږي
کورمته خو لمړی به دې تر شو چې فعالیتونه مو په ننګرهار کې څو تاسو بیا دونه کوله
ما یادونه زم دې کول چې لدوم رستون سره سره شي زره خونځي فارغ شوم په وانتون د ملار پیدا کړل ور سره څنګه دا چې ما رسنۍ سره کار پال کړل زما یو اسنه هدف هم دا و چې ز پر رسنۍ کې دا سی او څوک ثابت شم چې ز د خبرو یو جواب پیدا کړم زه د خنات یو جواب پیدا کړم او ز په هغه څو پیګم چې نوري خزي په پویږي ولی راخیستل نه شي ولی غږیګول نه شي مثلا زموږ خواندې ډیر څه زړه غواړي غواړي چې خونځي تلاړ شي غواړي چې پونتون تلاړ شي غواړي چې خپل کورنۍ ته د دې خنات ورکړي چې زده کړه زما حق دی ځکه خونځي ته زم زده بد استفادې لپاره نه زم ځکه پونتون ته زم د بد استفادې لپاره نه زم ولی دغه د خنات جواب یو انجلې سره نه وسی غواړي چې دغه څه وکي خپل کورنۍ ته دغه څه وي خپل خاوند ته دغه څه وي پلار ورور ته دغه څه وي ولی نه شي کولای کله چې زال تلاړ مال ته هم لبیلابل دستون سره کورنۍ مې مخالفت وکي د پلار ناسکه ورونه نور تر زمان دوی راځي چې ول زما مخالفت وکي چې ولی یو څوک یو پښتنه انجلې پر رسنۍ وکي کار وکړي
دقیقا زه هم همدې تراتلم چې څنګه د مرستون سره سره تاسو رسنۍ ته راغلي او رسنۍ کوم کار پیل
کړم بول چې زه دغه هدف لپاره لاړم کله چې تل زلړم ما چې لمړنۍ کار پایل کې ما خپل ادارې ته امده یو خبره یوړل چې ما ورته ول چې ډیر کله په افغانستان کې بیا په ننګرهار کې خزی د افزارو په توګه استعمالیږي، خزی په رسنیو کې د یوې تشې د ډکولو لپاره راوړل کیږي او دلته کار ورباندې کیږي. زه د دې لپاره کار نه کوم، زه د دې لپاره کار کوم چې زه خپل غږ پورته کوی شم او هغه څه چې ما کې وړتیا ده یا هغه څه چې زه یې غواړم باید ټولنې ته ورسوم. مالته بیلابیل پروګرامونه وچلول، د نیوز په برخه کې مې کار وکړ. بیا زما لوی درد دا و چې لومړنی کار چې ما د ښځو لپاره کړی دی او همدا اوس هم زه په ډېره د دې لټه کوم چې افغان ښځه او پښتنه نجلۍ باید په رسنیو کې ښکاره شي، هغه باید تلویزیون ته لاړه شي، هغه باید راډیو ته لاړه شي، هغه باید راډیو د نور ښځو لپاره کار وکړي.
ښاغلی پښتون، پښتنې ته راشو دا چې تاسو څومره توانېدلې د خلکو غږ پورته کړی.
ما ویل چې کله چې یو پښتنه نجلۍ او یو ښځینه رسنیو ته ځي یا ټولنه کې ښکاره کیږي، ډېر کله دا چې د هغې په وړتیا لا کار وشي، ډېر کله چې د هغې ملاتړ وشي، هغې نه د یو افزار په توګه استفاده کیږي. او بدبختانه به وایم چې ځینې ښځې په خپله دغه کار کوي.
اکثریت دا موضوع موجوده ده که نه؟ اقلیت کې دا موجوده
ده؟ دا اکثریت نه شولې، اقلیت کې ویل شو. په ننګرهار کې دغه برخه ډیره زیاته ده، ځکه هلته په شمیر څو مېرمنې کار کوي او هغه شمیر باندې چې کار کوي، کله چې د نورو مېرمنو لپاره د دې په خاطر چې داسې کار وکړي چې په راتلونکي کې هغه ښځو ته د پرمختګ لار هواره کړي یا ورته اسانتیا رامنځته کړي، هغوی ته لا ستونزې رامنځته کړي. مثلا ما یادونه وکړله چې په رسنیو کې د ښځو ځینې ښځینه داسې کار کړی چې یوازې د ځان لپاره یې کړی دی، خو ولې ډېر کله تشه دا ده چې هلته په شمېر یوه او دوه ښځې کار کوي. ما لومړنی کار کله چې رسنیو ته راغلم، زما غږ همدا و چې ما نورو ښځو نه غوښتنه وکړله. ما وویل چې راځئ د دې لپاره کار نه کوو چې یوازې زه په رسنیو کې، ما د یوې رسنیو تشه په ما ډکه ده، د یوې ښځینه غږ وځي، دا نه غلطه ده، یو ستا غږ د بلې رسنۍ نه وځي. راځئ د دې لپاره کار وکړو چې ولې په افغانستان کې یوه ښځه منحیز د یوه انسان نشي راڅرګندېدلې، منحیز د یوې وړتیا نشي راڅرګندېدلې چې هغه خپله وړتیا په کار واچي او هغه خپل حق کوم دی یا هغه څه چې دای لري هغه فرصتونه چې د دې لپاره رامنځته شوي دي څنګه ترې ښه استفاده وکړي. دویم خبره چې دوی ویل چې خپل هغه ولسوالۍ خلکو ته مو څه کړي دي یا هغه چې تاسو مدني ټولنو سره کار کړی یا ځوانانو سره کار کړی دی، بده استفاده. د خپلې ولسوالۍ لپاره ما شاید ډېر څه تر اوسه نه کړی، ځکه لا هم زه په دې باندې نه یم توانېدلې چې زه هلته ولسوالۍ ته لاړه شم، خلکو سره کښېنم، کار وکړم. ولې لومړنی کار چې ما د هماغه خلکو لپاره کړی هغه هم دا ده چې ما په خپله مبارزه کړې ده او لا هم دې ته ژمنه یم، لا هم کورنۍ مې دې ته ژمنه ده چې لا به مبارزه کوو او لا به دې ته کار کوو چې د نورو ښځو لپاره اسانتیا رامنځته کوو، د نورو ښځو لپاره ما یو ایدیال شمه چې
سره لستون غوړي دغه کارونه تر سره کړی او دغه اهداف ته ورسېږي.
ګوري زه دا چې برحال زه مال بلابل رسنۍ سره کار کړی، اوس ویل نه بلابل رسنۍ سره کار بوخته یم، وړم لم دغه برخې د خزو غږ ورسوم، هغه خزو چې خلک نیمګړي ګڼي، هغه خزو چې خلک د دې استفادې په توګه ترې استفاده کوي، لاغي فکر راوګرځوم. په دویم قدم کې دا شی الته بلابل مدني ټولنو سره کار کړی و، لوی کار مو دا و چې ښځې راڅرګندې شي. مثلا وروستۍ بېلګې زه ویلی شم چې موږ هلته ځینو ښوونځیو ته لاړلو، ښوونځیو کې زده کوونکو سره کېناستو، موږ لویه خبره زده کوونکو ته دا وه چې راځئ تاسو چې کله له ښوونځي فارغېږئ ځان لپاره یو هدف وټاکئ، هغه هدف لپاره مزل وکړي، هڅه وکړي، کورنۍ ته مقنعت ورکړي. بل خبره مو دا و چې راځئ له دې تیر شو چې په افغانستان کې یو بد فرهنګ دا دی چې انجلۍ یوازې باید یا معلمه شي یا ډاکټره شي، له دې تیر شو یو ښځینه باید یو پیلوټ شي، یو ښځینه باید یو انجینر شي، یو ښځینه باید وزیر شي، د پارلمان وکیل شي. دا دا دغه لار واید راځي مزل وکړو، د دې لپاره مبارزه وکړو. بلغه د استفادې خبره هم پښتون سی بیا د کړله دی، دا دود دی. ولی دا چې شخصا زوز د دې ډاډ ورکول شم تر اوسه دغه کار نه موږ سره شوی دی، غواړم چې دغه کار وشي.
راځو دې ته چې تاسو په ننګرهار ولایت کې د فکری دریز دفتر کې د ښځینه او د برخې مشره یی، دغه بهیر کې مو څه کارونه د ښځو لپاره تر سره کړي؟ خو ګومان کوم یو بل اړیکه هم لرو، وروسته به دې پوښتنې ځواب ته راشو. مهرباني وکړئ څوک یې، له کوم ځای څخه؟
بله، السلام علیکم. تاسو ته تاسو ملمنو ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه نیک هیله ونه کوم. حاجی کریم امانی د زابل ولایت نه پاره کړم.
حاجی کریم له زابل مهرباني وکړئ.
د ما د خورجان څخه دا یو پوښتنه ده سیحایا ستا په دغه مبارزه یا په دغه لاره تعقیب کړی څومره هندو سره مخامل شوی دا د ستا واده کړی که نه ده کړی؟ درېیم سوال مې دا ده که چېرې ته چا سره واده کوې هغه ستا هم فکره به وي که نه یې؟
رزو لومړی د ننګرهار کې د فکری دریز دفتر د فعالیتونو په اړه وغږی ګورو سبدي پوښتنې ته هم بش.
فکری دریز چې د ځوانانو د انسجام او د فکری رغونې لپاره کار کوي په دغه برخه کې زه د ښځینه د برخې مسؤوله وم. فیسبوک فعالیتونه بیلابیل و بوک د ښځینه د فکری او سیاسي شعور د لوړولو لپاره بیلابیل لیکچرې لرلې د پوهنتون استادان مو راوستل. ډېر فوکس مو په دې و چې ښځینه موږ د سټیج سر ته راولو هغه د رهبرۍ کوم مهم او وړین ټکي چې دي چې یوه ښځه باید یوه ښه رهبره اوسي دغه کار ته مو ډېر کار وکړي او د پوهنتون استادانې مو راوستلې د پارلمان وکیلانې مو راوستې د ولایتي شورا وکیلانې مو راوستلې هلته مو کېنولې نورې ښځینه مو راوغوښتلې تر ډېره مو ځوانانې راوغوښتلې متعلمینې محصلینې له هغوی مو غوښتنه همدا وه چې تاسې راشئ دلته کېنئ تاسې واورئ دغه ښځې چې مبارزه یې کړې ده د پارلمان وکیله ده دغه ښځه چې د پوهنتون یوه استازه ده دغه ښځه چې یوه انجینره ده ښځه چې یوه بله دنده لري دوی په همدغه ټولنه کې وي همدغه ټولنه کې څنګه دوی مبارزه وکړه څنګه دغه ځای ته راورسېدلې دا چې اوس د ژوند سطحه دوی څنګه ده دوی په کوم حالت کې ژوند کوي دا واورئ تر څو تاسو ته هم یوه اسانتیا رامنځته شي او ورسره څنګ کې تاسې هم لا تشویق شئ وهڅېږئ. دغلته د ښځینه وو شمېر ډېر زیات و بله برخه یې دا وه چې مون ډیر کوشش پدی وکې چې موږ هغه چې ورتیاوې پټې دغه ورتیاوې راښکاره کو. مثلا یو ښه مثال دا ویل شم چې موږ ښې رسامانې لرو ښځینه وکې کله چې تاسې بالکل دغه د هنرونو په برخه کې کله چې ښوونځیو ته لاړ شئ تاسې بلته وګورئ چې په لسګونو متعلمینې هغوی ډېرې ښې هنرونه لري رسامیانې کوي بېلابېل شاعرانې دي لیکوالانې دي ولې د دوی دغه هنر او د دوی دغه وړتیا تر همدغه حده ده چې دوی له دولسم سنف څخه فارغې شي ځکه له دولسم وروسته یا دا ودیږي یا په کور کې نی یا کم متعلم پوهنتون ته ځي محصله کېږي نو دغه شاته ترې پاتې کېږي. موږ ډېر کار په دې وکړو چې دوی وهڅوو دوی لا تشویق کړو او دوی دغه وړتیاوې ښکاره کړو. خوشبختانه به وایم چې هلته موږ چې څوک راوستي دي تر ډېره کاري فرصتونه ورته رامنځته شوي دي ځکه هلته بېلابېل ځوانان راتله د پوهنتون استادان راتله بېلابېلو ادارو مشران موږ راوغوښتل هغوی خپلې خبرې خپل پروګرامونه شریک کړل ان تر دې موږ وکړل چې موږ د ننګرهار د معارف رئیس او همدارنګه نورو ادارو خلک راوغوښتل او هغه ستونزې چې خلک ورباندې نه وکه کوله موږ ورته وویل تاسې ولس ته وضاحت ورکړئ. همدغه څه و چې زموږ زیاتره خویندې وهڅېدلې هغوی وویل چې که موکې وړتیا یې ولې دغې لپاره کار ونه کړو چې هغه خپله وړتیا ټولنې ته ښکاره کړو او کار وکړو.
کوم کسان چې په ننګرهار کې دي او کومې ښځینه فعالینې او مدني فعالینې چې هلته فعالیت لري هغوی ډېری دې ته اندېښنه لري کومې نجونې چې رسنیو ته راځي د لنډې مودې لپاره په رسنیو کې کار کوي بیا دندې پرېږدي. تاسې هلته کار کړی دی که چېرې راته ووایئ چې دلیل یې څه دی او څه د دې سبب کېږي چې
بالکل مخ یو څه یادونه دغه برخه کې وکړله چې د ننګرهار په رسنیو کې لویه ستونزه همدا ده او لویه نیمګړتیا همدا ده چې هلته ښځې ډېرې زیاتې کمې دي او زیاتره ښځینه چې راځي هغوی هغه د رسنیو د تشې د ډډ کولو لپاره راځي. مثلا ډېر خبره په دې نه کېږي چې یو ښځینه په یوه رسنۍ کې څومره وړتیا لري یو ښځینه په یوه رسنۍ کې د دې غږ څومره پیاوړی دی او د دې دغه غږ څومره خلک اوري د دې غږ څومره د دې جوګه ده چې په خلکو باندې خلکو ور باندې باور وکړي او په خلکو تاثیر وکړي. دې ته څوک نه ګوري یوازې دې ته ګوري چې یوې رسنۍ کې که د لس نارینه وو غږ وزي د یوې ښځینه غږ وزي او تر ډېره به ووایي چې دا چې یوه کلتوري ټولنه ده او سنتي ټولنه ورته وایي هلته ښځینه یا سندریزه خبرونه چلوي یا داسې پروګرامونه چلوي چې هغه تر ډېره خلکو ورسره علاقه نه لري
خلکی د د د دې لپاره نه اوري چې یو څه ترې زده کړي، خلکې د ساتیرۍ لپاره اوري. او بد وختونه به ووایي چې په کم شمېر خلک دغه پروګرامونه اوري.
خپله تاسې ښځینه خبریالانو د دې وضعیت د بدلولو لپاره څه کړی دي؟ هلته مو چې ډېره موده کار هم کړی.
موږ بېلابېلو ښځینه سره کېناستلو، په بار بار مو وویل چې راځئ کار دې ته وکړو، چې کله چې رسنۍ ته ځو رسنۍ دې ته آماده کړو چې موږ د تشي د ډکولو لپاره نه یو راغلي، بلکې موږ منحاظ ته د یو انسان، منحاظ د دغې ټولنې د یوې غړي، دا مو انساني حق دی چې زما او ستا غږ باید په یو ډول ووځي. همدغه ستونزې د دې لامل شوي چې ډېری ښځینه چې لاړ شي وړتیا ولري، ولې وړتیا سوځېږي په غرسنۍ کې بېرته، یا د ډار یا د نورو ستونزو له امله بېرته ځي په کور باندې کېني.
دې ته راځو چې ستاسې د کارونو پر وړاندې لوی خنډونه او ستونزې کومې وي؟
ستونزې که زه درته ووایم چې همدغه بېګا زما کورنۍ یو پلار، مور او نور ان کډه مونږ کابل ته راوړې ده، ځکه چې په ننګرهار کې لل بېلابېلو ستونزو سره مخ وم. مثلا نیتی ستونزې د دې لامل شوې، یا هم زما د زده کړو لپاره خنډونه وو، زما کورنۍ زما د زده کړو مخه نیوله، نورې کورنۍ ولې ورسره څنګ کې په رسنیو کې زما کورنۍ نه غوښتل چې هلته زه کار وکړم، او ما دغه څه نه غوښتل. ما غوښتل چې زه په رسنیو کې داسې یو څوک پاتې شم چې په راتلونکي کې د ښځینه لپاره یو ایډیال شم، چې د ننګرهار په رسنیو کې هم داسې یو څوک چې کار یې وکړي. او ما چې مخکې یادونه وکړه چې زه چې کله په لومړي ځل یوې سیمه ییزې رسنۍ ته لاړم، مالته خپل مسؤول ته و هغه د ادارې کارکوونکو ته همدا وویل چې زه د تشي د ډکولو لپاره نه یم راغلی، یوازې د دې لپاره راغلی یم چې زه کار وکړم.
ښاغلی حاجي کریم له زابله چې اړیکه نیولې وه، غوښتلی چې په دې اړه هم پوښتنه وکړي چې تاسې واده کړی دی که نه، او که غواړي چې واده وکړي. تاسې یادونه وکړه چې په ننګرهار کې په زیاتره سیمو کې نجونې په کم عمر کې ودیږي. تاسې غواړي له څه ډول یو چا سره واده وکړي، څه ډول فکر ولري؟
نه، ما واده نه دی کړی، زه لا هم ځوانه یم، اوس هم آمادګي نه لرم چې واده وکړم، ځکه غواړم خپلې زده کړې وکړم. او په افغانستان کې به لویه ستونزه بدبختانه وایي چې کله یو نجلۍ ودیږي، نو بیا لوی باور دا دی چې هغه له زده کړو لرې کیږي، هغه د ژوند مبارزه بیا هغسې نه شي کولی. یو خدا دی چې تر ډېره بله کورنۍ ملاتړ نه کوي. بل لویه نیمګړتیا بیا زموږ په خوانو کې دایي چې هغوی فکر کوي که زه واده کوم نو دا یو بېل ژوند ته داخلیږم، او هغه ژوند رانه پاتې کېږي، هغه چې زه زده کړې وکړم او مبارزه د ژوند وکړم. او دا چې زه چا سره واده کوم، او هغه زما د ژوند یا زما د فکر سره یو ډول وي، مهمه خبره ده. دا موږ وایو مالته خویندو ته کله به چې ناسته ولاړو مونږ ورسره کوله، مونږ ورته ویل چې لومړی هڅه وکړئ کورنۍ ته مو قناعت ورکړئ چې تاسې په کم عمر کې واده ونه کړئ. هغه عمر چې تاسې متعلمین یا محصلین یا، هڅه مه کوئ په دغه عمر کې واده وکړئ. کورنۍ مو قانع کړئ چې کله چې زده کړې دې بشپړې کړلې بیا واده یو چا سره وکړه. دویم خبره مو دا وه چې که غواړي چې مبارزه وکړي، که غواړي چې مخته تګ وکړي، نو له داسې چا سره مو ژوند شریک کړئ چې هغه مو ارمانونو ته، هغه مو ژوند ته، هغه مو مبارزې ته د قدر په سترګه وګوري، او هغه ستاسې له فکر سره جوړي تر څو په راتلونکي کې دا چې ستاسې د لپاره یو خنډ جوړ شي، هڅه به داسې وکړي چې داسې یو څوک را پیدا کړي چې هغه مو ژوند ته یو نیکمرغي شي، هغه مو د ژوند یو ښه ملاتړی شي، هغه مو یو مټ جوړ شي.
سیاست کې مو هم کار کړی دی، که غواړي کار وکړي په لنډه توګه.
بالکل، سیاست د ژوند یوه مهمه برخه ده، او دا نه شو ویرولی چې دلته له سیاست ډېرې بدې استفادې وشولې. دلته سیاست نوم نه خلکو ډېرې بد تعبیر ترې واخیستلو. ولې زه دا چې په خپله زه د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي یوه محصله یم، زما هدف دا دی چې زه باید یوه سیاسي مبارزه اوسم، زه باید یوه سیاستمداره اوسم. ولې داسې یوه سیاستمداره نه چې د خلکو له باوره بده استفاده وکړم، یا د خلکو یا د خپل د ښځو له شتونه د افزارو په توګه استفاده وکړم، بلکې زما غوښتنه به دا وي چې زه داسې یوه سیاسي ایډیال اوسم د نورو خویندو لپاره، تر څو نورې خویندې زما له شتون نه، زما هغه له حرکت او له پرمختګ نه هغوی یو عکس واخلي، او هغوی مبارزه وکړي.
ډیره مننه له اغلی هلې اسات څخه. او درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونې تر دې دمه مو سره ملتیا وکړه. خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. زموږ په لوی الله سپارم. تر بیا ښاده اوسئ.
شي ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.